Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړی مشه وخت په افغانستان کې د سهار وو بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرام نه ختم شول دا د صفی الله ستانګزای مو د قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو لومړنۍ سارانی خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د لړم اقربه 28 د 2020 کال د نومبر 19 وړاندې په دې خبری مجله کې اوري په افغانستان کې د بشری بحران او قحطۍ د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې خلک څه وایي
دغه وسته چې حکومت دې اوسې ورور زموږ د لوږې د لاسه مړ
د کابل کې د ماشومانو په یو روغتون کې د ماشومو ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده
لاسه ماته کله ماچو
یا افتا کیږي
یا لاس چا ورته وتړه کوم
درس لاس شخصوان تا ورو لای کوږي جوش
کله پنځه کلن مدثر خای د لاس د بری کیدو
د تحریک لبیک د مشر صادر زوی په خوشی کیدو باندې یو شمیر فعالان او اندیکنی او خبرګون خو د لیله غیډ لید پښتون ژغورنی غورزنګ غړي سنای اجازه وای
پاکستان خپل لاس پوسی کاغه بیا شر او هل او تکول او املاک ته نقصان مرسوی غ خیر دی خو پرم نه خلق بندي وي تور تمبو شاته بوي
دا ځینی نور مطالب تر خبرونو ورسته د مهمو خبرونو سره ټکی په ملګرو ملتونو کې د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي د روسیې دفاع وزارت ویلي له افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي دي او د پښتون ژغورنی غورزنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې سنای اجازه د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر سعد رضوي پر خوشی کېدو انتقاد وکړ بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي د ناروی دغه ماموریت پرون پنځشنبه په ټویټر کې لیکلی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره 30 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کړې ده د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت په افغانستان کې د بشري ناورین ترڅنګ د قحطۍ د پراخېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې جرمنی وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر سره د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په خپل ټویټر لیکلی جرمنی روان میلادي کال په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر د فعالیت د تمویل لپاره خپل مرسته 450 میلیونه یورو ته ورسوله ګراندی په حواله په دې توګه له یو ان ایچ سی آر سره د جرمنی د ټولي مالی مرستې اندازه 430 میلیونه یورو ته ورسیده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ښاغلی ګراندی د جرمنی مننه کړې چې د بشري چارو د رهبرۍ لپاره یو ثابت ګام اخیسته د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوی چې د روسیې ترڅنګ د قرغیزستان، بلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي د روسیې دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل په دې هدف دریو پوځي الوتکو کابل ته الوتنه وکړه چې لدې خوا شپږ درشتنه بشري مرستې پکې باروي تر دې مخکې وزارت د ایستل شوو کسانو شمیر 380 تنه یاد کړی وو روسیې ویل د اګست میاشتې وروسته له افغانستان څخه باندې ټول ټال 400 کسان په خوندې ډول ایستلې د پښتون ژغورنی غورزنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر پر خوشی کېدو انتقاد وکړ په پاکستان کې د تحریک لبیک په نوم مذهبي ډلې پرون د خپل زنداني شوی مشر سعد رضوي خوشی کېدل تایید کړل تر دې مخکې د پاکستان حکومت د دغې ډلې نوم د غیر قانوني ډلو له فهرست څخه لرې کړی د پاکستان حکومت په دغې واد کې د تحریک لبیک پر فعالیت بندیز لګولی وو او غیر قانوني اعلان کړی وو د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکښې غړې سنا اعجاز پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې واضح دغه دی چې پاکستان خپل لاسپوسی کاغه بیا شر او وهل او ټکول او املاک ته نقصان هم رسوي، هغه خیر دی، خو پورم نه خلک کاغه خپل د هویت د شناخت د خپل د سوله ییز ژوند د بنیادي بشري حقونو ذکر هم کوي، نو هغه به د بندي وي د تور تمبو شاته به وي او هغې کې علي وزیر د هغې ښکار شوی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ بل وتلی مشر او د ملي اسمبلی غړی علي وزیر له 1200 رئیس په زندان کې دی. د سند ایالت پولیسو د حکومت پر خلاف د وینا له کبله د هغه په باب دوسیه ثبت کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناټو تړون د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د دوی د دریځ له کبله انتقاد وکړ. پوتین وویل روسیا تماسونو او پر دې موضوع د خبرو لپاره پوره چمتووالی لري. د اوکراین پر ختیځ له 2014 میلادي کاله هغه بیلتون غوښتون کې کنټرول لري چې روسیا یې ملاتړ کوي. روسیې ولسمشر پرون په موسکو کې په خپله وینا کې ویل چې د امریکا له ولسمشر جیو بایدن سره د جون په 14 خبرو په تدریجي ډول د ډیالوګ او د اړیکو د سمون لپاره فرصت ایجاد کړی دی. ولسمشر پوتین د اوکراین پر حکومت هم انتقاد وکړ چې له روس پلوه بیلتون پالو سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. او د یوې خزي په ګډون څلور کسان هغه وخت وژل شول او څلور نور ټپیان شول چې د رومانیا د جنوب د مهماتو په یو فابریکه کې د پرسونل زد ماین چاودنه وشوه. د محلي رسنیو د راپور له مخې روغتیایي چارواکو ویلي ماین هغه وخت وچاودید چې ګڼ کارکوونکي په شنډولو بوخت وو. د دې پېښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په دې فابریکه کې په 2019 کال کې هم په یوه چاودنه کې یو 22 کلن ځوان وژل شوی و.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او افغانستان ځینو لویو خارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګریډ په اساس تاسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 44.2. هرات آسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 10.-1. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10.2. مزار شریف آسمان نیمه وریز او د واورې د ورېدو امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 8.0. او جلال آباد آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 23.0.
خبرونه مو واوریدل. له هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام اول مطلب ته. په افغانستان کې د بشري بحران او قحطۍ د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه وښوده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویل په افغانستان کې په میلیونونو خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یوې څانګې په افغانستان کې د کرنې سکتور پر ژغورل کېدو ټینګار وکړ. په دې اړه راپور د یو بېوزلي افغان په اواز پیلېږي.
د هلمند د گریش کولس ولی د دغه اوسیدونکو په څیر په لزګونو اوریدونکو هر ورځ له ازادي راډیو سره په تماسونو کې د قحطۍ او لوږې له زیاتېدو شکایت کوي. خو په افغانستان کې چې هر ورځ د افغانیو ارزښت کمیږي، د خوراکي او نورو لومړنیو موادو بیې اسمان ته ختلي، دولتي کارکونکو ته معاشونه نه دي ورکول سوي او د بشري بحران په اړه هم خبرداري ورکول سوي دی. د سره صلیب نړیوال کمیټې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې په افغانستان کې 33 میلیونو ډیر کسان د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو د افغانانو ژوند ډیر سخت اغیزمن کړی دی. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا FAO پرون په خپل رسمي ټویټر کې ویلي د افغانستان د روان بحران د حل یو لاره دا ده چې په کلیوالو سیمو کې د معیشت بنسټونه وژغورل سي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې یو بزګر تر هغه نمري چې په خپل کرونده کې وي، خو هغه وخت مړ کیږي چې کله یې کروندې ورڅخه واخیستل سي. د ادارې تر دې مخکې په افغانستان کې د روانې وچکالی په اړه هم خبرداری ورکړې و چې د افغانستان د کرنې ډېره برخه یې اغېزمنه کړې ده. طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره له ګڼو هېوادونو د بشري مرستو غوښتنه سوې چې پرون پنجشنبه هم له روسیې په دریو الوتکو کې 14 ټنه بشري مرسته کابل ته ورسېده. بل خو د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړو استازو جاسپر وایک او ارنل ډیبوند، دغه راز د افغانستان لپاره د جرمني نومول سوي سفیر مارکوس پوتزل پرون په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له افغانستان سره د بشري مرستو پر څرنګوالي بحث وکړ. دغه اروپایي چارواکو له پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د ملي مصالحې عالی شورا له پخوانی مشر عبدالله عبدالله سره هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبري وکړې.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان تحولاتو موسکو دې ته اړ کړی چې په خپلو جنوبي پولو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. د افغانستان پر تحولاتو د اندېښنه داسې وخت ښودل کیږي چې په واشنگتن کې د یو تحقیقاتي مرکز غړي مایکل کوګلمن ویلي په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو طالبانو ته ګواښ پېښ کړی دی. بلخوا طالبان وایي داعش یو سرخوږی دی خو په وړاندې اقدامات شوي دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان روانو تحولاتو مسکو دې ته مجبوره کړې چې په خپلو جنوبي سرحدونو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. شغلی پوتین چې پرون پنجشنبه په مسکو کې د بهرنیو چارو وزارت یوې غونډې ته خبري کولې زیاته کړه د دغو تحولاتو له کبله د اړتیا لیدل کېږي چې روسیه د خپلو جنوبي سرحدونو د مرکزي آسیا د هیوادونو او متحدانو خوندیتوب یقیني کړي. د تاس خبری اجنس په حواله ولسمشر پوتین ویلی دغه اضافي اقدامات به په سیمه کې د ثبات له تضمین سره مرسته وکړي. تر دې مخکې تاجکستان هم د طالبانو تربیه وکمنه دوه وروسته د خپلو پولو په اوږدو کې د احتمالي خطرونو په اړه خبرداري ورکړي وو. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې په وار وار په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی له افغانستان سره د خپلو پولو د امنیت په اړه اندېښنه شوبلې ده. طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو میاشت وروسته د افغانستان په شمال له دې جملې تخار کې د خپلو ځانګړو ځواکونو د ځای پر ځای کولو او په کندوز کې د خپل هوایي ځواک د بیا برحاله کېدو خبر ورکړی وو. روسیې په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښنه شولې وه. لکه لی چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه چینګه کړه داعش ډلې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په واشنگتن ډي سي کې د وودرو ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي اسیا د څېړنو د څانګې متخصص مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د داعش ډلې وروستیو حملو د طالبانو هغه ادعا چې په ټول افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره کړې وه ناسمه ثابته کړې ده.
IS can be a major problem for the
داعش دله د طالبانو لپاره یو لوی ستونزه کیدای شي. یو دلیل دا دی چې داعش دله خای د طالبانو د هغو هڅو پر ضد ډیره اغیزناکه تمام شي چې غواړي خپل حکومت ته داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. طالبانو پر قدرت د ولکې ټینګولو وروسته غوښتل خلکو ته څرګند پیغام ورکړي چې جګړه ختمه کړي او افغانستان ته امن راوستي. خو اوس چې داعش دله سر اوچتوي پر جماعتونو یا نورو نرمو اهدافو حمله کوي د طالبانو پیغام ډیر سخت زیانمن کړی دی.
طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو وروسته ویلي و چې داعش ډله کوم ګواښ نسی پېښولی. خو په افغانستان کې وخت نا وخت حملې کیږي چې د ځینو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه مني. په دغو حملو کې تر ډیره طالبان په نشه سوي دي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې داعش ډله یو سرخوږی بولي خو وایي چې دغه ډله تر ډیره ځپل سوې ده.
داعش یو سرخوږی دی خو تهدید نه ګڼل کیږي ځکه نه فزیکي حضور لري نه یې کومه سیمه په لاس کې ده نه جبهه لري خو په پټه ځینې جنایتونه کوي چې مخنیوی یې آسان کار دی. په سلګونو کسان نیول شوي او په لسګونو نورې وژل شوي دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز په نیویارک کې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال وویل داعش ډلې په ټول افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. طالبانو په وروستیو کې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د داعش ډلې د مرکزونو پر خلاف د عملیاتو خبر ورکړی او ویلي دي چې د داعش ډلې ګڼ غړي یې نیولي او په نورو پسې پلټنه روانه ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 1216 په ټول افغانستان کې.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیپلوماټ خبرونه د افغان میرمنو په اړه په یو مطلب کې لیکي، کله چې په 2000 او 2020 کلونو کې طالبانو په افغانستان کې سیملاندې کولې، د امریکا پر مختیایي ادارې یو اس ایډ لا هم په میلیونونو ډالر پر افغان میرمنو لګولې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د راپور له مخې له 2002 کال څخه تر 2000 پورې متحد ایالتونو 180 میلیونه ډالر په افغانستان کې د ښځو پر پرمختګونو لګولی دي. ډیپلوماټ لیکي چې د دې ترڅنګ په 300 میلیونه نور ډالر د نارینه او ښځو ترمنځ د مساوات لپاره په غیر مستقیم ډول مصرف شوي دي. خبرونه بیا وړاندې په 2001 کال کې د امریکا د پخوانی لومړی میرمنې لورا بوش خبره راخیستې ده چې هغه مهال ویلی وو له ترهګرو سره مبارزه دا هم ده چې د ښځو د حقونو او کرامت لپاره مبارزه وکړو. ډیپلوماټ لیکي هغه وخت په کانګرس کې دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له یو جربه وروسته دا نظر تایید کړی وو. ډیپلوماټ وړاندې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته اشاره کوي او لیکي چې دا وضعیت دا معنی نه لري چې د افغان ښځو او نجونو هڅې مړې شوي دي. په ډیپلوماټ کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هیله مند دی چې د یو ایس ایډ اوسنۍ مشره سمینتا پاورز چې په خپل د جګړې د سیمې خبریاله پاتې شوې ده د هڅې سړي دوته پرې نشتی. د مقالې په وروستیو کې بیا راغلي دي چې په اروپا او متحده ایالاتونو کې د ښځو اوسنۍ پرمختګ هم د وی ورسې نه دی، تر سل کال ډیر هڅې ورته شوې دي او په یو ټولنې کې چې لویه برخه سواد نه لري، شخړې پکې روانې وي، د ښځو حقونه سمدستي نشي ترلاسه کېدی. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته وی بلې خبرونه په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان د سفارت وضعیت ارزولې ده. ان پی آر د امریکا ملي راډیو په خپل وی پانه کې په دې اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مطلب کې د سفارت د کارکونکو په وینا راغلي دي چې تر هغه بریده چې امکان لري دوی خپل کارونه ته ادامه ورکوي. د دې لیکنې لیکوال په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت ته ورغلی او د سفارت لمرستیال عبدالهادي نجرابي سره یې خبرې کړې دي. ټاکل شوی و چې تر روسیو پیښو مخکې او په کابل کې د حکومت تر سقوط وړاندې په اوړي کې د واشنگتن ډي سي لپاره په کابل کې نوی سفیر وټاکل شي. شغل نجرابي وای د سفارت د نورو کارکونکو مخه نه نیولې چې کار پریشتي او له یو له سوتنو سره له معاش پرته کار ته دوام ورکوي. نجرابي وای چې بل لار هم نه لري. د وی پانی د مطلب لمخې مرستيال سفیر وای مش خپل خلکو ته خدمت کوو او نشو کولای چې سفارت ورونه وټړو. د افغانستان سفارت هغه افغانانو ته چې نوی امریکا ته مهاجر شوي دي اسناد ورکوي چې خپل نوی ژوند ته په متحده ایالاتونو کې ادامه ورکړي. د دې مقالې په دوام راغلي دي چې د سفارت کارکونکي د دې سربیره چې ژمنه کوي چې خپل کار ته به دوام ورکړي، خو دوی نشي کولای چې تر ډیرو به معاش کار وکړي او سفارت د هر کال په لومړیو دریو میاشتو کې له کابل تمویلی شي چې د اوس لپاره دا پیسې نورې په خلاصې دودي. په دې مطلب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ له 1993 کال راپتي خو ډیپلوماټیکو هڅو ته هم اشاره شوې ده چې کله دا روابط ډیر تاوده شوي او کله ساړه شوي دي.
ازادي رادیو ته غواګاس په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان له روغتیايي سکتور سره مرستې درولې دي، پلازمینه کابل کې په دولتي روغتونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. مسؤلین وایي په ولایتونو او بانډو کې د سیاحتمندۍ د پروژې له لارې چې نړیوال بانک مالی برخه مخ ته وړله، له 2000 ډیر روغتونونه د بندېدو له ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام په کابل کې د سیاحت تفل روغتون ته ورغلی او د غلطه له ناروغانو او مسؤلینو سره خبرې کړې دي او دا راپور جوړ کړی.
په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا روختون دلته په وروستیو میاشتو کې د ناروغانو ګڼګونه د پوخا په پرتله څو چند زیاته شوی چې د روختون ډاکټران او کارکونکو ورخطا کړي. د جمیل راتک سره د موسمی ناروغیو زیاتیدل، د خلکو کمزور اقتصاد او د افغانستان له روغتي سیستم سره د نړیوال بانک د مرستو درېدل هغه لوی لاملونه بلل کیږي چې د پلازمینې کابل په دې روغتوني د ناروغانو لوی بهیر ورمات کړي.
لاس مات ته کله مات شو
یا هفته کې
یا لاس چاور ته وتړ کم دا
لاس شخصاوان ته ورو لای کوګي جوش
کله پنځه کلن مدثر خای د لاس د بریکیدو لګواخ سره مخ شي. نږدې لس ورځې وړاندې د پروان په غوربند ولسوالۍ کې لاس مات شو، خو هلته په روغتیایي مرکز کې د امکاناتو د نه موجودیت لامل کورنۍ اړ شو چې د شکستبن په وسیله لومړنۍ درملنه وکړي. اوسې کابل کې د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون ته راوسته، خو ډاکټران وایي لاس شین شوی او خای درملنه یې سخته شي. مامای اجمل ازادي راډیو ته ویل
اول ته نږدې شفاخانه هم نشته ده، چیال د کم شفخانی ته راوړه هل د شکستبان ته وړلای دی شکستبان چې د دلاسې تړلی دلاس بد تڼو کې هم کړی دی لاس شوړیدلی دی روغتونونه که تړل شوي نه دي هغه بعضې روغتونونه چې واز دي پکې دوا نشته او باس خاص نشته دی او ماشینه خو هغسې نشته دي کم ډاکتران چې دي څه راځي څه نه راځي نو دغه یګونه دلیل د دغه رقم ته کارو دی چې دغه رقم ته موږ خلک په تکلیف واستو راځو د غوربند نه تر دې ځای پورې د لارې لرې توب هم دی څو چې دلته راځو درې څلور ساعته لار ده
خو دا ښایي یوازې اجمل نه وي چې پلازمینې کابل ته یې خپل ناروغ راوستی بلکې دلته نږدې هر دریم یا څلورم ناروغ له ولایتونو راوړل شوی له ډیرو سره چې ما خبرې وکړې وایي په خپلو سیمو کې یا روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم امکانات نه لري د ننګرهار له خوږیانو د راوړل شوي یو ناروغ نیا وایي لس ورځې د دې ولسوالۍ د کږې په روغتون کې تیرې کړې خو د درملو د نه موجودیت له امله یې د ناروغ حالت نور هم خراب شو
دا مسای مې نه جوړه ده او هغه نه جلافات نه راغلي کږې نه کلینکو هغه دا لس پین بستر کړی و هغه علاج ونه شو دوام درګته ففی اخیسته خدای علاج ونه شو بېرته هم راوس دا هغه دا هیوته به ورپورې ده وارې ورېده هغوی ویلي هغه یې دا جیری سینې دي بیا ویلي تورې فرسېدلې داسې خبرې کولې وارې ورېده او بېګه یې لږ دوه ورته یې نه هم له خولې نه وګرځوله
دلته لږ تر لږه په دې اتاق کې شپږ بستره دي خو په هر بستر کې دوه دوه ناروغان ځای په ځای دي او ډاکټران دلیل دا ګڼي چې دوی د ځای د کمبود او د ناروغانو د زیاتېدو له امله اړ دي چې په یو بستر کې دوه الا درې ناروغان ځای په ځای کړي
د اندرا گاندی د ماشوم د روغتیا روغتون رئیس نورالحق یوسفزی لامل په ولایتونو کې د سیمایزو روغتونونو کم امکانات او آن تړل کېدل ګڼي دی وایي په وروستیو کې د نړیوال بانک له لوري د افغانستان له روغتیایي برخې سره د مرستو پارچاوي لامل شو چې دا هیواد له روغتیایي بحران سره مخ شي
نو حالت رښتیا هم بحراني دی او موږ د مریضانو د لوډ سره مخامخ یو مخکې زمونږ د او پی ډي په برخه کې به تقریبا د شپږ سوه شاوخوا ته مریضان راتلل اوس زمونږ دغه اوسنی او پی ډي تقریبا د زرو شاوخوا ته دی او مخکې به د عاجل سرویس ته زمونږ په څلېرویشت ساعتو کې دوه سوه یو نیم سل دوه سوه مریضانو مراجعه کوو اوس تقریبا دوه نیم سوه او درې سوه شاوخوا ته راځي
ښاغلي یوسفزی دا هم وویل چې آن د کابل د بیلابیلو برخو روغتونونه هم د روغتیایي امکاناتو له کمښت سره مخ دي چې زیات شمیر ناروغان دوی ته مراجعه کوي دی وایي که حالات دغه ډول دوام وکړي نو د افغانستان روغتیایي برخه به له سختو ننګونو سره مخ شي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په روغتیایي برخه کې ستونزې مخ پر ډیریدو دي په دې هیواد د طالبانو له واکمنۍ سره سم نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي برخې سره مرستې وځنډولې چې له امله یې د صحتمندۍ پروژه له جدي ګواښ سره مخ شوه د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بانک د دغه پروژې په ودرېدو سره له دوه زره ډیر روغتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل
بالخصوص د صحتمندۍ پروژه چې دا یو جاری روانه پروژه وه او د دې اکمال او تمیل دی نړیوال بانک په غاړه و نو له دغه سیاسي تحول وروسته دوی ټول په خپله ژمنه ونه درېدل چې له امله یې زموږ په هیواد کې تقریبا دوه زره درې سوه یو دېرش د صحتمندۍ د پروژې اړوند روغتیایي مراکز له ډېرو مشکلاتو سره مخ شول
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو افغانستان ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړی و چې د دې هیواد روغتیایي سیستم بشپړ سقوط ته نږدې او له جدي بحران سره مخ دی دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې کله افغانستان سره بیړنۍ روغتیایي مرستې ونه شي نو دا هیواد به له یوه جدي بشري ناورین سره مخ شي د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي وو چې اوس مهال د افغانستان په زرګونه کلینیکونه او طبي مرکزونه د درملو او نورو توکو له جدي کمښت سره مخ دي او روغتیا پالانو او نورې عملې ته ماشونه هم نه دي ورکړل شوي د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې سیاسي او مشروطې نه کړي که نه ښایي د کابل د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون په څیر نور هغه روغتونونه هم له کاره ولویږي چې دا مهال د افغان ناروغانو د رغېدو هیلې ورپورې تړلې دي
روغتیا د ژوند شتمني
په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه پورس د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې پورس له 12 نیمو بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو یا
په افغانستان کې د سهار 2 بجې او 15 دقیقې دی ورزولند خبرو ته. په ملګرو ملتونو کې د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. جرمنی وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر سره د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه. د روسیې دفاع وزارت وایي له افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي چې د روسیې تر څنګ د قرغزستان، بلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړي ثنا اعجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر سعد رضوي پر خوشې کېدو انتقاد وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناټو تړون د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د دوی د دریځ له کبله انتقاد وکړ. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم له سنا اعجاز سره مرکه لرو. د پښتون ژغورنې یا پی ټی ایم د غورزنګ دغه مخکښې غړي د پاکستان د حکومت لخوا د یوې مذهبي افراطي ډلې د مشر سعد رضوي په خوشې کېدو باندې انتقاد وکړ. له اغلی اعجاز سره زموږ همکار د سعد رضوي د خوشې کېدو په اړه خبرې کړې او همدارنګه د علي وزیر په ارتباط هم پوښتنې مطرح کړې.
کوم ځای پورې چې د تحریک لبیک د مشر د خوشی کېدو خبر د ګورې جی د پاکستان داسې قسمه تنظیمونه را جوړول د غي تربیه کول، غي د طاقت یا توان ورکول، هغه خدای یو تاریخ پاتې شوی دی. تل دی د سیاسي خلکو، د سیاسي ګوندونو او د داسې خلکو خلاف استعمال کړي دي چې کوم جمهوریت وازونه وي. هغه خدای قاضی فایز عیسی صاحب راپور موجود دی چې هغه دا ثابت کړي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو د ریاست لاړه خرا جوړ شو چې د نواز شریف چې کوم جمهوریت او عمل لو دا گورنمنت او هغه په راکوزول رلاندې کول د پاره دا استعمال شو او دا راپور په جواب کې بیا ریاست قاضی فایز عیسی سنگ په عدالتونو کې سره د خپل کور ودانې ته ټول خاندان سره څنګه راکاګ یا هغه څنګه او ځپلو نو هغه هم پر ریکارډ باندې موجود ده. او دې زله هم تاسو قتل چې کله څنګه و دې کاته پر ریکارډ باندې چې موجود دي پولیس والا یې په وجل او دا غي باوجود غي د مشرم هم خوش شو غي سره لوزنامه مشوي. نو دا سلسله او دا کیسه خو د پاکستان تاریخ سره تړلې دی. ګورې جی پاکستان دا سی او ملک ته چې التا په نامه خو جمهوریت او دا غي کیسه هم کیږي خو واکو اختیار تل کله زیات او کله لګ او کله ډیر زیات خو واک چې همیشه استخبارات او سر ریاستي ادارو سره وي.
تاسو په وار وار د پی ټی ایم د مخکښ غړي او د ملي اسمبلی د استاذي علي وزیر د خوشی کېدو غشتنه کړې چې تقریبا 11 میاشتې کېږي په زندان کې دی. تاسو ته څه جواب درکول سوی په دې برخه کې؟
د علي وزیر چې سپورې خبره د ګوري هغه چې کوم کیس کې ریاست په جیل کې چولې دی هغه کیس کې د کراچۍ د جلسي اف آی آر د پاغه کې زمانو هم شای کې د منظور پښتین نوم هم شای کې زموږ د تقریبا یو کم سلويخ ملګری دی چې هغه پکې دغه دی بوک دی. نو په هغه اف آی آر کې دی خبره کوي چې د ریاست او ریاستی ادارو اصل کې ریاست نه د نور خلکو نه زیات دي تخپل استخباراتي ادارې دي چې دغه خلاف د کرک او د شر ډکه ویناګانې وي. اوس کومنګ لومبه سوال ته ګورو هغه مشران چې دغه خود ته او تری خالم کړ دي انسانان موجل دي لکه هغه کلاو کرایم دي او دلته د کرک او د شر ډکی ویناګانی دي. د تحریک لبیک مشر یا چې کوم دغه مشر مړ شو هغه ټول خو مسلسل د شر ډکی ویناګانی کې د پی ټی ایم او دغه کمپیرشن زمانه د خیال چې مونږ خو صرف چې مونږ سره کوم ظلم شوی دی هغه ظلم هغه ذکر کوو پی ټی ایم کې. پی ٹی ایم خو زما په خیال دی وخت کې پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنگ مخالف تحریک دی او پرم نه مبارزه کوي. زمانه د خیال چې په تیر سکم سلور کالو کې مونږه چا ته یو د دې ملک هیڅ قسم املاک ته یا پراپرټي ته یا انسانانو ته څه قسم زیان رسولي مونږ سره تشدد شوی دی. زمونږ سوارلس کسان په خړ کمر کې وجل شوی دی، زمونږ یو پروفیسر وجل شوی دی، زمونږ عارف وزیر شهید کړی شوی دی. دا ټول دا دومره زیات زیان چې انسانانو ته ورسېد دونه غټ تحریک وي په زرګاو مقدمې دي. زه په دې وخت کې په د یو درځنه زیات په مقدمو کې هم زموږ هر وګړې دي په ای سی ایل او کې په ډیرو لانجو کې اخینه باوجود کو دا پورم نه و.
له سنای جاز سره دغه مرکه په بل پروګرام کې بشپړه توګه درته خبره کړو، خو اوس وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی د ری پروګرام.